د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ټکو بې بنسټه راپورونو په تړاو به یې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت یې ورکړی دی. یوناما د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او با ثبات شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له څیړونکو سره په ناندریو اوړي. دوی تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر پر راپورونو نیوکې وکړې او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما لسګونه ښځینه کارکوونکو ته د مرګ ګواښونه څیړي. اسوسییټډ پریس د یوناما د پرونی راپور په حواله لیکلي چې ښځینه افغان کارکوونکو ته یې د مرګ دغه ګواښونه په 13 می میاشت کې ثبت شوي دي. یوناما د خپلو ښځینه کارکوونکو ګواښونکي نامعلوم کسان یاد کړي او زیاته کړې ده چې ګواښونه د ښځو له کاري فعالیت سره تړلي. یوناما د نوم له اخیستو پرته ویلي چې طالب چارواکو د څېړنې ډاډ ورکړی. په خبر کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانی په حواله راغلي چې دوی د ملګرو ملتونو د کارکوونکو امنیت ته ژمن دي او په وینا یې هغوی ته د شوو ګواښونو خبره حقیقت نه لري. د الجزیرې تلویزیوني شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیرې تلویزیون ویلي خبریالان انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبې په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې ووژل شول. ابراهیم ظاهر، محمد نفل او مؤمن علیوا د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوي چې په وژل شوو کې شامل دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه چمتو کول. فرانس پریس لیکلي دغه خبریالان په خپله کاري خیمه کې و چې تر برید لاندې راغلل. او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې هغه درې حمله کوونکي وژل شوي چې غوښتل یې د پولیسو یوې پوستې ته دننه شي. فرانس پریس د ایراني چارواکو په حواله ویلي پیښه پرون یکشنبه شوې او پکې یو پولیس هم وژل شوی. ایرانی چارواکو بریدګر د سنی اسلام پاله ډله جیش العدل غړي یاد کړي چې په وینا یې د ایران په جنوب لویدیځ او پاکستان کې میشت دي. سیستان بلوچستان چې له افغانستان او پاکستان سره اوږده پوله لري وخت نا وخت د دغه سې ناکراریو شاهد. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یوناما وایي اطلاعاتو ته د افغانانو لاسرسی بیخي محدود شوی. د رسنیو ملاتړ بیا تر دې زیات اندېښمن دي.
لاسرسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه، بلکې کاملا متوقف است.
د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي ایران او پاکستان کې افغان خبریالان بد ورځې ګالي.
په یک پر اسو پولیس پاکستان
د خپل یو ځل د پولیسو له لوري ونیول شو. اوس هم چې هغه وضعیت ته یادوم، خپل او د اولادونو شړه وی چې را یادوم راته ډیره سخت وي.
د الجزیرې خبری شبکې 15 خبریالان او کارکونکو غزه کې وژل شو. ځینې افغانان وایي د تعزیری سزاګانو په پلي کولو کې بشپړ عدالت نه دی. نور راپورونه هم شته چې له دا ملتیا ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو لاسرسی په زیاتیدونکې کچه محدود شوی دی. یوناما د 2015 کال له اپریل څخه تر جون په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې زیاته کړي چې د واکمنو چارواکو لخوا وضع شوی تګلارې معنادار بحثونه زپی او د رسنیو محتوا محدودوي. د دې موضوع تفصیل فیروزی عزیزی اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي محدودیتونو د بیلابیلو مسایلو په اړه د عمومي بحث مخه نیولې ده. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د اګست په 10 خپور کړی زیاته کړې چې په دې هیواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلي سوې پالیسي د بشري حقونو نورو مسلو ته د رسیدو سربیره معناداره بحثونه ځپلي او د رسنیو محتوا محدودوي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ولسمه ماده محتسبین موظفوي چې د هغو محتویاتو د خپرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې دي او یا د ژوندیو موجوداتو انځورونه پکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د جون په 9 له رسنیو سره شریک سوي لارښوونې د سیاسي چارو شنونکو اړ کړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت درسوی د پیژندنې کارتونه ترلاسه کړي او دغه وزارت پر رسنیو کې د ټولو سیاسي منصبانو د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په مې میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپل څارنه پراخه کړې او په همدې میاشت کې 15 کسان په بیلابیل ولایتونو کې د نامناسب ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولې دي. وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي چې په ټکو یې د بیان ازادي نور هم محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. یوناما ویلي چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي او تمه ده چې دا لړۍ دوام وکړي چې په پایله کې به یې ځینې رسنۍ وتړل سي. په همدې حل کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې پخوانی چارواکی صدیق الله توحیدی وایي په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو د خلکو د لاسرسي د حق د بیرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګوي.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
په افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسی محدود نه بلکه په بشپړ توګه بندې. اطلاعات ته هیڅ لاسرسی نشته په ځانګړې توګه په امنیتي، سیاسي او مالی مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکه حق هم پر رسنیو کې او هم له هغو بهر له افغانانو اخیستل شوی. د رسنیو په خپرونو منځپانګه په بشپړ توګه محدوده ده او هغه مسایل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د ایس چا په درد نه خوري.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 13 په کابل کې یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې رسنی فعالیتونه باید اسلامي ارزښتونو ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره سي. دغه راز د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بې پولي خبریالانو سازمان RSF تاګس په اتمه وویل چې د خبریالانو د رسنیو کارکوونکو نیول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاین ګړندی کړی دی. تر هغه درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو نیول، د خبریالانو پرله پسې زندانی کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اګست په 10 په دایکندي ولایت کې د درېو خبریالانو د نیولو خبر ورکړی و او تر دې مخکې ویلي و چې د جولای په وروستیو درېونیو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان د بیلابیلو تورونو په تور نیول ولی چې په دې سره د نیول سویو خبریالانو او رسنیو د کارکونکو شمیر 15 تر رسیدلای دی.
د همدې رسنیو او د رسنیو د برخې د کارکونکو په ستونزو کې پاتې کیږي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په یو اعلامیه کې نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې یادو خبریالانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سملاسي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د نورو ستونزو او ننګونو تر څنګ اوس مهال دوی د ویزو د نه تمدید له امله د جبري ډیپورت له ګواښ سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمیر د خبریالان وایي د نورو ډېرو ستونزو تر څنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبریاله زهرا وایي د دغه هیواد له لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو تر څنګ پولیس دوی نیسي او ریپورټ کوي.
په یک پاکستان
اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو ژړه وي چې را یادوم راته ډېره سخته وي، ځکه له هغې پیښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډېر خراب شوی دی او اوس هم له ډېرو ستونزو سره ژوند کوو.
یوه بله افغانه خبریاله مرزیه چې اوسمهال په ایران کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ریپورټ له خطر سره مخ یو. موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستانه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبریالانو سره د یوې آنلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي، په دې هیوادونو کې افغان خبریالان د ویزو د نه تمدید، د پولیسو له تاوتریخوالي، امنیتي فشارونو، اقتصادي ستونزو او نورو بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې د دغه خبریالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالي تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبریالانو د ملاتړ په هدف د ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د اعتبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولی شي د خبریالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د اګست په نهمه په یوې اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبریالانو د نیولو، شړلو، ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر خبریالان د بیکارۍ او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېرو ایران او پاکستان ته پناه یووړه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان خبریالان له ویرې، نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسالو ته ادامه ورکوو، خو اوس ورزو منځني ختیځ ته. هلته هم د خبريالانو اړوند یو موضوع. د الجزیرې ټلویزیونی شبکې دوه خبريالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په برید کې وژل شوی دي. الجزیرې ټلویزیون ویلي خبريالان انس الشریف او محمد قریقه د یک شنبه په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې وژل شوی دي. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مومن علی وا د خبری ټیم ویډیو جرنالستان بلل شوی چې په وژل شوو کې شامل دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې په شمالي برخه کې میشت وو او له هغه ځایه په عربي ژبه راپورونه چمتو کول. فرانس پریس لیکلي دغه خبریالان په خپل کاري خیمه کې و چې تر برید لاندې راغلل. د اسرائیل پاوز د الجزیرې پر خبریالانو برید تایید کړی او خبریال انس الشریف د خبریال په جامعه کې ترهګر بللی. د اسرائیل پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې الشریف د حماس ډلې د یوې ترهګریزې هستې مشري کوله او پر اسرائیل د توغندیزو بریدونو مسؤول و. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د الجزیرې خبری شبکې دا تورونه رد کړي او ویلي دي الشریف هغه خبریال و چې د غزې د خلکو د وضعیت خبرولو لپاره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی. د هغه کورنۍ هم دا تورونه رد کړي. لکه چې د غزې جګړه پیل شوې د الجزیرې خبری شبکې لس خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې وژل شوي. په غزا کې د تاوتریخوالي دغه راپورونه داسې مهال خپریږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یک شنبه په ورځ ناوخته په یوه ځانګړې غونډه کې غزا کې د عملیاتو د پراخولو طرحه په کلکو ټکو وغندله. د اسرائیل کابینې د جمعې په ورځ په غزا کې د عملیاتو د پراخوالي طرحه تایید کړه. ملګری ملتونه وایي د غزې د دوه کلنې جګړې له کبله د دغې تړانګې نږدې هر اوسیدونکی له خپلې سیمې بې ځایه شوی او دا مهال بشري ملاتړ ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
وسم راځو دې ته چې ځینې افغانان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیري سزاګانې تطبیقوي. دوی دا موضوع ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې تازه ویلي چې تیره یوه اونۍ کې له ډېر سو زیاتو کسانو باندې تعزیري سزاګانې عملي کړې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې په دروغ وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دروغ وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راټول کړل وزارت اعلانونه وکړل چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مونږ دوه کسان ولیدل او هغوی په درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلي دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه راستنی ایمرجنسی اسپتال ته ولېږده او بالاخره اوس تر اوسه پکې کوم بندې دی. ځوانان
د ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په نهه دېرش درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی. که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اګست په نهمه دغې محکمې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو دېرش مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږ ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیره یوه میاشت کې د دغې محکمې د بېلابېلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړې، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبان نو د سترې محکمې وایند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اګست په نهمه رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو له امله پر درې سو څلوېښت کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین چې اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خو خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کاسته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنی وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیرات لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. د غشان د بشري حقوقو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چون این مجازات های به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض
آشکار
کرامت انسانی.
د بشری حقوقو له اړخه د غډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بې طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دی پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقوقو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمل خپلسري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نشته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو خبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د اگست په 15مه د بشري حقوقو څار سازمان په کوربتوب یو انلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو باروړونکو سوداګریزو موټرو یو شمیر افغان موټر چلوونکي او کلینران وایي پاکستانی چارواکي ورته دغه هیواد ته د داخلو اجازه نه ورکوي. دوی وایي د چارې سخت اندېښمن کړي، ځکه په خبره یې د پاکستان سفارت له دې عمله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ لري دوی ته ویزه هم نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د رواني اگست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوي، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټرې پاکستان نمبر پلیټ لري د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل همدې عمله لزګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستانی غاړه چې او افغان ډرایور په یو صورت ویزا نه ول ورکي او همداسې د پاکستان ویزا چې راخله ډېر مشکل تکلیف سره ملاويږي. نه مو خو کراچۍ غاړې او کراچۍ راغلي او ترانزیت غاړې او د 15 ورځې میدانې او ته هغه کې ودرولو بیا چې را خوش کړو ته ویزې را مې چالو کړې او سخت مصیبت سره راګیری او لارې موږ خپل پاکستاني د خلارې زموږ دي او داسې تکلیف په دغه سره مخامخ یو چې شش شپې مشکل ته تورخم کې ولر سرم څوک پختنم نه کړو.
یو بل موټر چلون کې چې دی هم نغختل پر اپور کې نو مخبور شي د اگست په لسم ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب چې لګو افغانانو ګار خلکو چې د ډیر زیات ټول پاکستانی ګاډي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې د چاشتم ویزې نشي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دې کارډ کې اجازه نه ورکو کله چې بس ګاډي ټول یې سار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې و پلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورټي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزه نه ورکوي چې موږ دا لیکل د سشي وی چې پاکستاني لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزی او افغاني رور مې چې دی افغاني لمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبره د سده چې ان 95% به سده چې پاکستاني پلیټ چې دی دا افغانيان ورونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانيان دي نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزه نه ورکوي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت وایان حکمت الله ACP په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په دې خرګوټي کې لدرې تر 420 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لورې چلونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورټ وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبري وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د روانې اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې لدی دوی لویزی او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څوم د 3 جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکسپانه دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې سو ځلې پر تګ راتګ کول شي. خو یو شمیر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سخت ستونزو سره مخ دي او باید د تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
یو شمیر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پېښور کې اوسي د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د پی او آر او ای سی سی کډوالو کارتونه لري وایي چې که افغانستان ته ستانه شي نو روزګار به نشي پیدا کولی او ممکن له ګواښونو سره هم مخامخ شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي چې د پی او آر او ای سی سی د کډوالۍ کارتونه لري د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی یو نور ځانګړي افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي وزګاره او ان ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ هنرمندان په تشویش کې دي او د تشویش وړ خبره ده ځکه زمونږ لپاره دلته په افغانستان کې زه نشته ما هلته زه ځکه نشته ده چې دوی دغه هنر ګنای بولي نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو د پاکستان
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې دا د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل.
زموږ سره به رعایت وشي موږ خو هنرمندان یو باید حکومت خپل پالیسی کې به تغییر راولي کم از کم هنرمندانو سره ژورنالیستانو سره لیکوالانو سره د خلکو سره رعایت وکړي. داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمېر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسیږي. د پاکستان حکومت د دې واده د بیا اسناد او د ای سی سی کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی خو تازه ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم روستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یونیت سیا له دې اعلانو وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکوله هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ایزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري.
د ازادي ملما ازادي ملما د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسي او څوک چې په بیل بیل دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری درې نیم کال مخ کې راووتلې ورسته دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټول او اوریدونکو ته. ورسته دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې ورسته غږیږو
لبا د مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږه نام زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوی و مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه به ورده نه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سخت یعنې درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه وو پکې، ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه د دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږیدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا، معلومه نه وا، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه بنه کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، بیرته را ګرځېدلو. په کلی کې یو مکتب بو، په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و، هغه هم بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کړو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ګروپ لخوا یو نام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوی دند ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به نشو کولی، عادي املا او انشا به نشو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالبه نقطه و بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به چې جمع کړم دستي په دستي به مویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ دروخام. دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي و، پښتونخوا نه هم راغلي و، هملته د پېښور نه هم راغلي و، خپله د ځایي خلک هم و. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی و، هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکړه، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زموږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبانو په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یعنی 99 خواوشا دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او دریم اشوک، او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه بچې
عموما به په دې کټونو پراته و، په داسې واړه واړه کټګکي به ورته اچولي و، دا د کیسه خانې چاپ کتابونه و واړه واړه، رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته، خو شاید د ډېر نور کسان دومره ډېر علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر د لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور علاقان بچي و، هغه برالل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ او ستاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشراف یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کې. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خله رزان ته پیدا کی، غیر شاعر هغه څه نشي کولای. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی، هغه به یو رقم خو کا یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب خ او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي، اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیات باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاسبری زیات شي؟
ان څه به د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکزي هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستاته لوسم زیاتېږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړې کېږي چې د تند می چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ماته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه په هغه کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیست، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپل د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل او وګړل چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستلې، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل فوټوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پریوتل که څه هم ځینې الخونه به سوي، خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړ او بیا به مې بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدلی، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندی ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به هم راسره وي فوتوکاپیانه، نو بیا هغه ماته ویلی چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم، او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پورې شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې کراره کراره ولې هغه د ته چې څه شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
والے سا وفا نشتر شمس و قمر معزز نصر و لطا و فانشتر سخشل و گذران زما سخشل و گذران زما گوشیم پرستر که لگه خوب می ده چشم زما گوشیم پرستر که لگه خوب می ده چشم زما ناراضی جانم زما دل بر ساله غم افروت یا مرن زور فرشان راشه دل بر ساله غم افروت یا مرن زور فرشان نمشتارم زما نمشتارم زما گفتیم پا بستر که لگه خوب میده چشمان زما گفتیم پا بستر که لگه خوب میده چشمان زما نرم از جانم زما نرم از جانم زما نرم از جانم زما